مګ ناظر مقرر کو یو نفر بیا د ولک ول زر ناظرین راغلل. اما موږ په افغانستان کې لروس باندې 1.5 میلیون نفوس راځي، دا 1.5 میلیون نفوس نظارت کو پر خوونځي باندې سړه ول نظارت کو، داسې نظارت کو چې زوی ملاړ خوونځي ته ورپسې ورسو په لاسو بجو کوم کو ته زوی په سهان دی اولی کې لوب کوي. ادارې دې مکتب ته لرسو چې و مسلمان استاد او استاد خو زما په زوی ما شخلی نسته، استاد چیرته ده؟ کچیری استاد نسته پرون چیرته؟ ونن وسې د ضرور کار لري او احیانا پرون هم نه و نن هم نه و. تاسو کوم بدیل لار دی لپاره لری چې استاد نه زکون کې باید بل استاد ولېګل سي؟ ګورې دا نظارت ده او دغه ولسی نظارت زموږ تر رسمي نظارت ډیر مهم ده. متاسفانه دا کار موږ او تاسو نه لرو. موږ او تاسو څه کار لرو؟ یوازې دغه مر کار لرو چې په موږ خوندې کې خپل مدرس ویلې، په موږ خوندې کې چلور او زوی مدرس وایي، یوازې دغه مر کولای سو چې رادیو ته ټلیفون وکړو چې دا خوندای بی کفایت ده، د خوندې کې درس نشته، د خوندې کې الکان بلاری دي، په د خوندې کې فحشا کیږي فلان فلان، حال دا چې خپل زوی لور مو په موږ خوندې کې بنا راځي ګډونو کو مشارکت کو ولسی مشارکت و غړنیز مشارکت. ګوري هیڅ ټولنیز پدیده، هیڅ ټولنیز حرکت او هیڅ ټولنیز خدمت پرته د ټولنې له سهمګرینه او پرته د ټولنې له وندې اخیستنې نه امکان نه لري چې کامیاب دي.
دا چې دوی دې لپاره چې د زدهکوونکو کورنۍ د شاګرد په غیر حاضرۍ خبر کړي څه کړي حق مل وي.
زموږ یو هڅه دغه و چې د والدینو شوراګانې جوړ کړو. اوس که تاسو هر ښوونځي ته لاړ شئ هلته د والدینو شوراګانې شته، د ښوونځي مدیریت موجود ده، هلته سرمعلمیت موجود ده، هلته خپل ښوونکي حتی د زده کوونکو استازي موجود دي او د والدینو استازي موجود دي چې څنګه موږ وکړلی سو د کورنیو او د ښوونځیو ترمنځ واټن له منځه یوسو یا لږ تر لږه راکم کړو. کله چې دا واټن ته له منځه وړې او یا کمی کورنۍ ښوونځی بیا له خپل ځانه جدا یو شی نه بولي، بیا ښوونځي ته د خپل کور په سترګه ګوري، ښوونکی کورنیو ته د خپل فامیل اعضاو په سترګه ګوري او په پایله کې له زده کوونکو سره داسې چلند رامنځته کیږي. که چیرې په ښوونځي کې مشکل وي، والدین راځي نظارت د ښوونځي کوي. که چیرې په کورنۍ کې مشکل موجود وي، ښوونکي مرسته کوي له زده کوونکو او والدینو سره چې د زده کوونکو پر رشد باندې، د زده کوونکو پر وده باندې له بدو عواملو نه مخنیوی وکړي. اما متاسفانه له دو ټولو سره سره بیا هم میندې او پلرونه ځان ډېر مسؤول نه احساسوي، په دې شوراګانو کې جدي ګډون نه کوي، د شوراګانو کارونه په جدي ډول سره نه تعقیبیږي او بیا هم د زده کوونکو په برخورد او چلند کې دغومره توپیر چې موږ یې توقع لرو هغه نه لیدل کیږي. او د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره اول موږ په دوم قدم کې کورنۍ مکلف دي چې یو بل سره همغږي ولرو، نږدېوالی ولرو او وطن له منځه یوسو.
درنو اوردونکو، که غواړئ چې ماشومان مو په خپل وخت ښوونځي ته لاړ شي او غیر حاضري ونه کړي، نو د هغوی د ښوونځي له ادارې سره په اړیکه کې اوسئ. او که چیرې د هغوی په مقابل کې بې پروا اوسئ، نو پایلې به ښې نه وي، بیا به پښیماني هیڅ ګټه ونه لري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، تاسو ګورئ د کابل سینو برا کم شوې او د پوډریانو بستری او تلتک هماغسې ځای په ځای پراته دي. د کابل سینو اوبو د پوډریانو امانتونه نه دي خیانت کړي او ټولې صحیح سلامت ورته ساتلې دي. خو دلته په حکومت کې انسانانو دومره امانتونه خیانت کړي چې دنیا ورته حیرانه ده. نه یې د چا شخصي مال پرېښود او نه یې هم د بیت المال لیوې مخ یې چور او نورو هیوادونو ته ولېږدول. کاشکې دغه خاینان لږ د کابل سیند له اوبو شرمېدلي وای چې ان له پوډریانو سره هم خیانت ونه کړه. د خپرونې په پیل کې مو د مقررېدو له یو امتحانه خبرو.
عمر صاحب د آینګر نوبت دی.
ورشه دای والا.
ښه عمر صاحب مغواړي
د څه لپاره؟
امتحان در څخه اخلي.
عمر صاحب انګری کړی دا؟
نه معلم وو، لاندې عمله هر څوک چې مقرروي یو ځل امتحان ورنه اخلي.
د څه لپاره؟
بس دغه د امتحان اخیستلې شوق دی، دا ټول عمرې په معلمۍ کې امتحانونه اخیستې دي.
دا خو ډېره سخته شوه، ځکه چې ما کله هم امتحان نه دی ورکړی.
زه ما ورخطا کیږه، اسانی پوښتنې در څخه کوي.
زه خو وایم چې له دې دندې نه تیر شم، امتحان نشم ورکولی.
ساده کیږه ما، ډېر ښه چانس دی درته، که ته لاړ شي بل راځي.
له امتحان ډارېږم.
درته وایم چې ډارېږم، اسانه پوښتنه درڅخه کوي.
مثلا د څه شي پوښتنه به وکړي؟
شاید همدغه د آینګرۍ پوښتنې درڅخه وکړي.
نو چې آینګرۍ نه ده کړې، د آینګرۍ په تخنیکونو کله پوهېږي؟
زه هم وایم چې نه پوهېږي، له همدې امله یې امتحان اسانه دی.
پوه نه شوم.
خو د سوال په ځواب کې دي چې هر څه ورته وویل ویې وایه، دای نه پوهېږي چې صحیح دي ویلی که غلط، په پټو سترګو دې کامیابه وي.
زه نو چې ته وایې ور بشم.
یو ځل بیا ستړی ماشی، په خیر راغلی.
خیر یوسف صاحب، مننه.
ورخطا کېږم مه، سختې پوښتنې نظر څخه کوم، یوازې د دې لپاره چې بیا څوک ونه وایي چې عامر صاحب په پټو سترګو خلک مقرروي. دغه ډول امتحان اخلم. پوه نه شوې؟
پوه شوم، خو د امتحان له نومه وېرېږم. کاشکې دې نه وای راڅخه اخیستی.
مه وېرېږه، چې امتحان وانخلم زړه مې چوي. پوه شوې که نه؟
پوه شوم صاحب. ښه، زه نو پیل کړه.
تیار یې؟
هو صاحب.
لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د څو کالو راهیسې آینګري کوې؟
صاحب، له شلو کلونو راهیسې.
ډېر ښه، د آینګري د سامانونو نومونه راته واخله.
ښه صاحب. سندان، چکوش، کورا، دمپخ، آهنګیر، رینا، بورنده، تیشا.
بس 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 بس، کامیاب شوې. ځانو په ایمانداری سره به دې کار کوې.
خیر یوسف صاحب، په سترګو.
اوس د موچی وار دی، او په موچی پسې د بایسکل ساز ورشي، او په بایسکل ساز پسې د بیا نانوای ورشي.
وبخښئ سکرتر صاحب، عامر صاحب نانوایي هم کړې ده؟ او که یې کړې ده څه کار یې پکې کوو؟
نه، نانوایي نه ده کړې. عامر صاحب معلم و، د امتحان اخیستلو شوق لري، نو ځکه له هر چا څخه له مقررېدو مخکې امتحان اخلي.
پخوا به چې چا بد کار وکړ نو ټول به پورې خاندل، خو اوس چې څوک ښه کار وکړي نو ټول پورې خاندي. لکه داسې
تاغه کمکل ته وګوره،
د پیپسی بوتلونه او خالی پاکټونه یې آن هغې کثافت دانې ته یوړل.
خوار نوی عصری شوی دی.
چې همدغلته په چمن کې غورځولی وای، چا به څه ورته ویلي وو؟
دی اوس په خلکو ټیم ورکوي. ټیمکي تاغه لیونی ته ګوره.
کوم یو ته؟
هغه چې بوډای له لاسه نیولی و له سړکې تیروي.
ښه ده، شو دا زوی دی.
څومره یې له لاسه کېږي؟
هسې ځان ښیي. دا ډول کسان مې نور هم لیدلي دي چې د ځان ښودلو لپاره به برناقه د خیر کار کوي.
هغه د بزرګې لور ته وګوره.
کومه یوه ښه یې؟
هغه چې چپه خوله ناسته ده، په فاتحه کې د لمانځه چمونه کوي.
خو د فاتحې خلکو ته تا وښیي چې عینې په مړي پسې ډېره خفه ده. هغه بله لا پسې ګوره چې سترګې وچوي.
دا ولې ځینې خلک په هر ځای کې خلکو ته خپل ځان ښیي؟
څه ووایم نو، کم اصل دی.
څه دې په هلک پسې منډې وهلې؟
نه ګورېش دغه سرکه د غاړې نیالګی مات کړ.
نو پته یې څه؟ تا خو نه دی ایښی.
که ما نه دی ایښی، خو خاروالۍ هم د ما او د تا لپاره ایښی، چې خار مو ښایسته او پاک وي، ونې هم خار ښایسته کوي او هم هوا صافه وي.
دا یې اوس موږ ته درس راکوي. وروره، د غومره ځان خلکو ته مخه، هر سړی پوهېږي چې غوا توره او شیدې سپینې دي.
نو اوس ما کومه غلطي او یا ګناه کړې ده؟
ځان دې د ښاروالۍ نماینده جوړ کړی ده، او څوک چې د ښار کوم نیالګی مات کړي تور پسې منډې وای.
که رښتیا درته ووایم، عجیب وخت راغلی دی چې ښه کار وکړي نو ټول در پورې خاندي او انتقاد در باندې کوي.
موږ ته دغه ځان ښودنه زور راکوي.
اوس خو یا هم د خدای لپاره کوم کار نه کوي.
تاسې د چا له نیت او زړه څخه نه خبرېږئ، خو عمل یې لیدلی شئ چې مثبت دی او که منفي.
تا لکه چې الجبر هم ویلی دی که څنګه؟
سمه ده، زه ملامت یم، وبخئ.
بخښنه مه غواړه، دغه ریایي کارونه مه کوه، د ښاروالۍ ماموره.
وبخښه چې در باندې ولګېدم،
تر سره مې جړ چې را باندې ولګېدې، هم به نه کوو.
ترورې، ما ویل چې خفه نه شې.
کینه کینه، ته اوس موږ ته راښیې، وبخښه.
سمه ده، اشتباه مې وکړه.
اشتباه دې ونه کړه، په موږ ټیم ورکوې، ملامته نه یې، ډرامې ګورې.
اوس دا هم واورئ.
صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په دغه ورځو کې د دې پر ځای چې د شیانو نرخونه راټیټ شي، نور هم لوړ شوي او لوړیږي، دا ولې؟
ګوره چې تاسو خبریالان دغسې پوښتنې وکړئ، نو له عادي خلکو نه څه غیله ده.
ولې صاحب، کومه بې ځایه پوښتنه مې وکړه که څنګه؟
هو، ته لا پر ځای بولې. ته د یوې پوهې خبریالې په حیث چې موږ او د موږ هیواد څومره ترقي ته ضرورت لري.
پوهېږم صاحب، خو په مطلب مو پوه نه شوم.
مطلب مې ترقي ده. ټول شیان باید ترقی وکړي، یعنی د شیانو بیې هم باید ترقی وکړي او لوړې شي.
صاحب، تاسې د بیې لوړېدو ته هم ترقی وایئ؟
ولې، نو څه ورته ووایم؟ ته ګوره، کله چې یو مامور ترفی اخلي، نو ټول وایي چې پلانی خان ترقی وکړه. او بله ورځ زما یو خپلوان له بهاره راغلی وو، او یوه غرمه یې په بینز رستورانت کې ډوډۍ خوړلې وه، خوراک په 200 افغانۍ. همدغه نن یې ماته وویل چې ښار مو ډېره ترقی کړې ده. 40 کاله مخکې یو خوراکالی ډوډۍ له 500 افغانیو نه پورته کېده، خو اوس همدغه عادي خوراک په 200 افغانیو ده.
صاحب، خو چې کارونو او تنخواګانو هم ترقی کړې وای.
بخښنه غواړم، دغه پوښتنه ورشئ د کار او د مالیې له وزارتونو څخه یې وکړئ. تر کومه ځایه چې د بیو ترقی په موږ پورې اړه پیدا کوي، نو هغه دی تاسو یې پخپله وینئ چې ډېره چټکه ترقی کوي. زه خو ویرېږم چې د جاپان څخه هم مخکې نه شو.
د شیانو په قیمتۍ کې؟
هو.
نو دا خلک به شیان څنګه رانیسي؟
داسې لکه موږ چې رانیسو، لکه د دولت نور لوړ پوړې چارواکي چې رانیسي. نو خلک چې وروسته پاتې دي، موږ یې څنګه کو؟ زه ته ووایه.
ښه، نو دغه د تاسې یعنې د بیو د کنټرول اداره د څه لپاره جوړه شوې ده؟
زموږ اداره.
او صاحب، د تاسې اداره؟
زموږ اداره د بیو د کنټرول لپاره جوړه شوې ده، چې هر ورځ د شیانو بیې کنټرول او وڅاري چې ښکته رانه شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، اوسه حکمت، موسکای ساس او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.